درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حقشناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې ویلي دا لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شوه.
شارای سالنګ بروی وسایت
د سالنګ لوی لار له دوړو لوريو د 303 404 او 500 اتیا ډوله مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناج لرونکو بارونکو موټرونه د محل ویش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ را تک کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي تیرهونې د وړو موټرو پر مخ پرانستل شوه. دغه لار څلور میاشتې د بیا رغونې له کبله بند وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل هیواد تل غواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
Pakistan has consistently expressed its desire to see a peaceful
Pakistan په دوامدار ډول د وسولي سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او غواړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژي د ارتباطي سرچینې په توګه ظهور وکړي. پاکستان د افغانستان د وضعیت په باب په غونډو او هغو میکانیزمونو کې برخه اخیستې چې هدف یې په افغانستان کې د سولې ملاتړ و. پاکستان لا هم له افغانستان سره دیالوګ او مذاکرو ته ژمن دی.
پاکستان په روسي کې څو ځله تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندوره تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. په روسي کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی وسلوالو په پاکستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلای دی. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالۍ وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درینی به وجې پیل شي. د افغانستان او متحده عرب اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یک شنبه او درېمه د سه شنبه په ورځ کیږي. ملګرو ملتونو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکه خرابي شي. دغه بنسټ له اسرائیل وغوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو خونړ او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتونو پرون خپور کړ د پوځي وسلو د کاروونې د مخنیوي غوښتنه شوی او ویل شوی چې د عملیاتو په محل دي د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې پر ګرځېدو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه هم کړې ده. او د ترکیې په شمال لویدیځ ولایت سقاریه کې پرون د څو موټرو په ټکر کې لږ تر لږه لس تنه مړه او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. د جرمني خبري اژانس د ځایي رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د مسافر وړونکو بسونو او یوې لارۍ په ګډون و موټرونه هم مهاله ټکر شوي دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس وایي پیشه د ترکیې د شمال د مرمرې پر لویه لاره داسې وخت وشوه چې هلته توره لړه خپره شوې وه. تاسید ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري
وځ دا خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپناه نه لري، په روزانه گزاره ده.
ملګری ملتونه وایي د سخت اقتصادي وضعیت له کبله به شمای افغانانو ته سخت وي. په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلوونکي وایي تر پخوا یې کاروبار خراب شوی دی.
خو د تیر په پرتله تر نیمه لا ډیرې کمې شوې. د پخوا نو چې حساب ورته وکړې 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتېدلې، اوس 200 2500.
د بی پولې خبریالانو ټولنه وایي د نورو هیوادونو په نسبت افغان خبریالانو ته ډېره مرسته ورکړې ده. د غزنی په اندړو کې یوه ځایي خیریه ټولنه سړک جوړوي.
د دې سړک اوږدوالی 10 کیلومتره ده، په دې باندې 4500 افغانۍ لګښت راځي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې مصر د غزې د جګړې د درېدو لپاره یو پلان وړاندیز کړی دی.
د شیبی د ازادي رادیو خبري
ټولګه 5:08 دی. د ملګرو ملتو یو اداره اټکل کوي چې د ساشکال ژمی به ځکه سخت وي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج بشري وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې له وړاندې د واورې ورېدل پیل شوي او د هوا درجه په ټیټېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي میاش په میاش بې وزلي زیاتیږي او د سون توکو د رانیولو وس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ژمی راتګ او د بې وزلي پراخېدو د ګڼو نورې هیوادونو او بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې هم پارولې دي. په دسل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج، ځینو طبیعي آفتونو او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د یو بل سخت ژمی نښې ګڼل سوي دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا UNHCR ویاندې کارولین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
It's already begun snowing in the high mountain areas of Afghanistan.
د افغانستان په ورو غرنیو سیمو کې لوړان دي د واوري اوریدل په شوې دي. پلس کوره هوا سړی کې په افغانستان کې د تیر کال شمای په تیر 15 کلونو کې تر ټولو سوړ و. چې په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفي 10 تر 20 شو. د سږ کال شمای به هم په هغه اندازه سخت وي چې د اټکل له مخې به د غیر هیواد و پر دریمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
میرمن ګلوک وویل د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او په ډله ییز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2014 کال کې به هم چې را روانه دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د افغانستان له بېلابېلو برخو افغانانو له ازادي راډیو سره په خپلو تماسونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ستونزو کیسې کړې دي. میرزا ولی د هلمند اوسیدونکی دی.
وس دا خلک داسې سوي دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپنا نه لري، په یو روزانه گزاره ده. دغه واړه واړه بچیانې غاړې تولیدلې دي. ایتمان ستا په دې کلي کې، کونډې ستا، غریب کار خلک ستا، معیوبه خلک ستا، لیکن د حکومت ته خاصه داسې کومک نه دی ورسره سوی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د 2014 کال په لومړیو درو میاشتو کې به 15 میلیونه او 200 زره افغانان کافي خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیره سیشنبه هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په افغانستان کې له هرو درو کسانو یو یې د شپې وږی بدیږي. دغه ادارې ویلي ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره ځکه ستونزمن دی چې د هوا له سړېدو سخت اغېزمن سوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د بې پولې خبریالانو ټولنه RSF وایي په 2023 کال کې افغانستان د هغو هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې خبریالانو له دوی څخه ډېرې مرستې ترلاسه کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د چهارشنبه په ورځ په یوه راپور کې وویل چې د ورکړل شویو مالی مرستو په درو کې دوی برخې له هغو خبریالانو سره شوي چې په هیواد کې دننه خوندي ځای ته لیږدول شوي او یا هم هغو کسانو سره شوي چې له هیواده بهر تیښتې ته اړ شوي دي. خو یو شمېر افغان خبریالان چې دغه مرسته یې ترلاسه کړې ده وایي چې دا مرسته بسنه نه کوي، او یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې یادې مرستې تر اوسه ورته نه دي رسېدلې.
د بې پولي خبریالانو سازمان RSF وایي چې د هغو خبریالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوي دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 28 هیوادونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې خبریالانو سره په 2023 کال کې 115 مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبریالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ورکړل شویو مالي مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندي ځای ته د خبریالانو په لیږدولو او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د خبریالانو د خبریالۍ د فعالیتونو په خاطر خبریالان نه دي زنداني شوي، خو د بې پولي خبریالانو سازمان زیاتوي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته خبریالان ځورول شوي، او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبریالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. RSF ویلي چې ډیری خبریالان دې ته اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالي وضعیت ډېر ستونزمن دی. د بې پولي خبریالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې یې په 28 هیوادونو کې 460 خبریالانو ته مالی مرستې رسولي چې دا شمېر د 2023 کال په پرتله دوه چنده دی چې هغه مهال 223 خبریالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. RSF سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لګواښ سره مخ خبریالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بې پولي خبریالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبریالانو ته د RSF لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي، او دا کار له دې امله دی چې له خبریالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو افغان خبریالې لینا محمدی چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د ازادي رادیو ته وویل هغه پیسې چې د بې پولي خبریالانو له سازمان څخه ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
در سال 2020 ما په 2023 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو، او په لومړي ځل کې یې ما ته 1,500 یورو راکړي. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبریاله فاطمه سادات او په ایران کې افغان خبریال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل
ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسېږم، خو داسې مرستې مې نه دي ترلاسه کړې. خوښه به شم چې دا ډول مرستې راسره وکړي. زه داسې ملګري هم پېژنم چې مرستې هم نه دي ترلاسه کړې.
ما با چند تن از خبرنگار
زه او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر نور خبریالان په ایران کې یو، له بده مرغه موږ ته کار او کور نه دی راکړل شوی. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي، موږ ټول تر روحي او رواني فشار لاندې یو. له بعد مرغه هیڅ ادارې نه RSF یا کوم بل سازمان چې د خبریالانو ملاتړ کوي مرسته نه ده کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ د سردی کلی و خیریه بنسټ د یو اوږد سړک د جوړولو چارې پیل کړی دی. دا سړک د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي په رضاکار ډول جوړوي. دا بنسټ په خپله سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په 3 میاشتو کې وړیا درس هم شي. د سردی کلی 15 جوماتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. په دې موضوع دا راپور واوري.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی تاریخي بند په څنډه کې د سردی کلی. دلته د کلی په منځ کې یو شمېر کسان د تراکتورونو، رولر، ګلیډر، اسکواټر په واسطه د لارې په جوړولو، اوارولو او جغل اچولو بوخت دي. دغه کار دوی د سردې ځوانانو خیریه بنسټ له لورې پر مخ وړي. د دغه بنسټ مرستیال مشر حاجي وزیر آریان وایي د غزنی پکتیکا له ډامبر سړک څخه نیولې بیا د ملا ګلان تر کلي پورې دا تقریبا اوږد سړک دی چې د سردې ځوانانو خیریه بنسټ غړي یې په رضاکارانه ډول د جوړولو کارونه پر مخ وړي.
د سردې ځوانانو خیریه بنسټ چې کوم کار شروع کړی دی، د سردې بنسردې عمومي سړک په پلان کې لري، په دغه سړک باندې کار شروع کړی دی او د خپل وس په اندازه باندې کار ورباندې وکړي. تقریبا د دې سړک اوږدوالی 10 کیلومتره ده، په دې باندې څلور نیم پنځه لکه افغانۍ لګښت راځي.
دغه بنسټ درې کاله وړاندې جوړ شوی دی. ښاغلی آریان زیاتوي د سردې ځوانانو خیریه بنسټ تل هڅه کړې چې د دې تر څنګ په کلي کې له ټولو غریبو او بېوزلو کورنیو سره هم مرسته وکړي.
د دې کار تر څنګ د سردې ځوانانو خیریه بنسټ چې په دې کې موږ بېلابېلې هغو کې موږ له بېوزلو یتیمانو کونډو سره کومک کړی ده، د مساجدو سره، د مکاتبو سره مو کومک کړی ده، د کلي نورې وړې لارې پلچکونه هم موږ جوړ کړی دي. دغه کار کې موږ نور هم انشاءالله د خپل وس په اندازه باندې د کار پرمختګ ورکوو کوو.
د سردې کلی 25 جوماتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. یعقوب سالم بیا دغه خیریه بنسټ رهبری شورا غړی دی. دی وایي د دې کلی سپینجری او ځوانان په خپل مالي لګښت د خپلې روزمره مزدورۍ یوه برخه بیلوي او بیا یې د یو بنسټ په شکل په خپله سیمه او ځینې وخت د وطن په نورو برخو کې مصرفوي. دوی ته نه څوک معاش ورکوي او نه هم بل امتیاز، یوازې او یوازې خپل ویش وجدان دې ته اړ کړي چې خپله ملي، اسلامي او انساني واجبه ترسره کړي.
دغه ځوانان چې دغه کار په مخه اخیستی ده، دا ټول په نورو وطنو کې د بل مزدوران دي. په خپل همت باندې هلته د میاشتې پیسې سره اچوي، بیا یې دلته راوړي په کلي کې او په سیمه کې د بیا رغونې په کارو باندې مصرفوي.
دغه بنسټ په خپله سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو تر څنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په درو میاشتو کې د درسونو ویلو زمینه هم برابروي. ښاغلی سالم زیاتوي د سردې ځوانانو خیریه بنسټ ته زده کړو له پراختیا ونیسته د بیا رغونې، روغتیا او په کلي کې د بېوزلو خلکو تر لاسنیوي پورې خیریه کارونه کوي.
یوازې بیا رغونه نه ده، د تعلیم په برخه کې، یعنې دا اوس د ژمي لپاره موږ هلته کلي کې ژمني کورسونو لپاره ځایونه، مناسب ځایونه لټوو چې هلته بیا د مکتبونه اوس رخصت دي چې بیا ژمی د هلکان هلته درس پکې ووایي. په کلي کې تقریبا 350 کورو پورې بېوزله خلک لرو. د دغو بېوزله خلکو دپاره موږ څو پیکیجونه لرو، د ژمي لپاره، د اخترو دپاره، د روژې دپاره هغوی ته نقدي مرسته ورکوو.
د سردې ځوانانو خیریه بنسټ مالی ملاتړ زیاته برخه هغه کسان ورکوي چې په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ، کړاو او ستړیا شپې ورځې تېروي او هلته په ډېر زحمت او د بدن په خولو له ګټل سوو پیسو یوه برخه سره راټولوي او بیا یې وطن ته لیږي او دلته یې بیا نور ملګري په داسې ځایونو لګوي چې هم درد ته دوا سي او هم صدقه جاریه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مصر پرون تایید کړ چې په غزه کې د رواني وینې بهېدا د مخنیوي لپاره د یو کاري چوکاټ وړاندیز برابر کړی دی. د مصر په وینا په دغه وړاندیز کې د اوربان پلان هم شامل دی چې په دریو پړاوونو کې عملي کیږي. په غزه کې لا هم د اسرائیل سخته جګړه روانه ده او د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې. د غزې روغتیا وزارت وایي د مړو شمېر تر 20,000 اوښتی دی.
مصر وایي د اوربان لپاره یې د کاري چوکاټ په پیشنهاد کې هغه پلان شامل دی چې په پام کې دی په دریو پړاوونو کې عملي شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د مصر د دولتي اطلاعاتو مشر زیار اشوان ویلي مصر تر اوسه د دې پیشنهاد په اړه له نورو ښکېلو لورو ځواب نه دی ترلاسه کړی. کله چې دا ځواب ترلاسه کړي، د دې پیشنهاد نور جزئیات به څرګند کړي. اسرائیل د اوربان لپاره د نړیوالو غوښتنې رد کړي او ویلي دي دا به د حماس ډلې د بریا په معنا وي. د مصر د دې پیشنهاد هدف د ښکېلو لوریو د نظرونو ترمنځ د درزونو ختمول، د فلسطینیانو د وینې تویدنې مخنیوی او سیمې ته د ثبات راوستل ښودل شوي دي. د مصر امنیتي سرچینو مخکې ویلي وو چې په دغه پیشنهاد کې د اسرائیل او حماس لخوا د بندیانو د خوشي کېدو په ګډون په څو پړاوونو کې د اوربان عملي کول شامل دي. د غزې په جګړه کې د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې اووه ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشې شول. تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اسرائیل د دې ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه ویلي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,320 ته رسیدلی دی، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي یا رد کړي نه دي. د غزې روغتیا وزارت ویان اشرف القدره پرون په یو کانفرانس کې ویلي چې د اکتوبر میاشتې له ومې وروسته په جګړه کې 55,603 نور فلسطینیان ټپیان شوي دي. دغه وزارت پرون ویلي چې 210 فلسطینیان یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې اسرائیلي ځواکونو وړمه شپه او پرون هم د غزې په ټولو برخو کې د ښارونو، ښارګوټو او د بې ځایه شوو د کمپونو بمباریو ته دوام ورکړی. دا اژانس د راپور لمخې په دې جګړه کې د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو 85% یې له خپلو کورونو کډه کولو ته اړ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لمړی فریده سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
له توکیو خبریدونکي جاپان ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ماشوم زیږونې پر مهال د یو شمېر میندو د مړینې پر موضوع یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور سرلیک دی: افغان ښځو لپاره د هر ماشوم زیږون یو لوی خطر دی. په راپور کې د نورخانم په نوم د یو غیر دولتي سازمان د روغتیایي کوارډیناتورې له خولې ویل شوي، په افغانستان کې وروستي اقتصادي بحران د ماشوم زیږونې پر مهال د میندو لپاره خطر زیات کړی دی. راپور زیاتوي د عامې روغتیا وزارت اړوند زیږنتونو نو کې چرته چې پر کارکونکو د ناروغانو غړګونه زیاته ده او بودیجه یې کم ده، خزي باید خپل درمل له بازار واخلي. دا راپور په وینا په دې زیږنتونونو کې د ماشوم زیګول شاوخوا 2000 افغانۍ لګښت لري چې د زینو بیوزلو افغانو کورنیو لپاره ډیر لګښت دی. جاپان ټایمز په دې راپور کې د نورخانم له خولې زیاته کړي، هغه خزي چې په خابه یې اما زیږنتون ته مراجعه کوله اوس په کور کې ماشومان زیږوي ځکه چې پیسې نه لري. په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 40% افغان میندې کورونو کې ماشومان زیګوي، خو په کلیوالي سیمو کې بیا د هغو میندو شمیر چې کورونو کې ماشومان زیږوي تر 80% پورته رسیږي، چې ډېر کاله ورسره په زیږون کې د کورنۍ مشران ښځې مرسته کوي او یا یوازې ماشوم زیږوي. ګارډین ورځپاڼې بیا د فوټبال د افغاني لوبغاړي محمد سلیم اسرافیل کوهستاني هغه اداوي راخیستې چې وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر او روزونکي لخوا په لوبه کې درغلی یا میچ فیکسینګ ته مجبور شوی دی. ورځپاڼه وړاندې وایي کوهستاني د هغو اتو لوبغاړو له ډلې دی چې فیفا په 2019 کال کې د نړیوالو سیالیو په اړه د پراخو پلټنو وروسته د میچ فیکسینګ په تور د ټول عمر لپاره د فوټبال له لوبو محروم کړ. د فوټبال په لوبه کې میچ فیکسینګ دی ته وایي چې په لوبه کې د یوې لوبډلې ټول یا یو شمېر لوبغاړي له مخکې پوهوي چې دوی به لوبه پایلي او په مقابل کې دغو لوبغاړو ته تر رسمي نامونو زیاتې پیسې ورکول کېږي. ورځپاڼه د کوهستاني په حواله لیکي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخواني مشر کرام الدین کریم او د فوټبال ټیم روزون کې محمد یوسف کارګر مجبور کړ چې په 2020 کال کې د امریکا د ټورنمنت پر مهال له یو پیژندل شوی میچ فیکسر یا درغلګر ویلسون راج پیرومال ته ایمیلونه واستوي او د نیپال او سیریلیون پر وړاندې د لوبې پایلې وټاکي. کوهستاني ګارډین ته ویلي ما بل انتخاب نه درلود مګر دا چې پیرومال ته مې ایمیلونه کړي وای. ورځپاڼه وړاندې د کوهستاني لخلې لیکي هغه په دې نه پوهېده چې د فوټبال د فدراسیون چارواکي د میچ فیکسینګ غوښتنه کوي. اخوا کارګر چې د 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري، په دې تړاو تورونه بې ځایه بلې ویلي دي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2020 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپلې پلټنې بشپړې کړې او د تیې برات ورکړی دی. کارګر ادا کړې ده چې ځینې بهر میشتي خلک د او د فوټبال د فدراسیون د نوم بدلې لپاره هڅې کوي.
زموږ اخلاص ادي رادیو او ریډیو ساده رادیو خبرونه وس څلور وشت سات اوریدای شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم تعقیبول شي azadiradio.com زموږ د وی پاڼې پته ده. په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلون کې شکایت کوي چې کاروبار خراب شوی دی. د دوی په وینا د خلکو د ټیټ اقتصاد ته قبل تر پخوا کم خلک په ریکشاو کې سفر کوي.
نمسته.
کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټرسایکلونو څخه رکشې جوړې کړي او سپرلۍ وړي راوړي. په دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوخت دي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې ګزاره یې د ورځې په ګټه لیکېږي. عصمت الله چې د کلونو راهیسې زرنج رکشه چلوي وایي کاروبار یې پخوا شو خو اوس ډېر پیکه سوی او ګټه یې نیمۍ ته راکښته سوې ده.
د چېر په پرتله خواري نشته، رکشې زیاتې سوي دي، په دې خاطر سره چې پراتراپ هم خواري نشته، خلک بېکاره دي، په دې خاطر سره اوس خواري کمې سوي دي. خو داسې نه دي چې یعنې موږ بېخي د ژوند په عذاب بچي ده، که لږې که ډېرې، خو د تېر په پرتله تر نیمۍ لا ډېرې کمې سوي. د پخوا نو چې حساب ورته وکړې 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتېدلې، اوس 200 2500 داسې خلک شته چې تقریبا د سار جومات دلته کوي، مخصوصاً جومات هم دلته یا کړی یا کور ته رسولی، 300 2500 200 بس داسې، نو څوک اضافه شي څوک کم شي.
د زرنج رکشاو یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالي شکایت کوي، وایي چې د تیلو لوړې بیې او د خلکو د ټیټ اقتصاد له امله تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په اوسنۍ ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسي کولی.
زما نوم احمد لادی وروره، در مخه موږ شو څومره پیدا کولی، اوس پاران ډېر کمزوري دي وروره، بس ګای 200 ګای 150 ګای وروره 300 بس ما زه خپل گزاره د پکوي وروره، در مخه لیټر معنا پجیش 15 په تلوي شو، بس چل وروره تقریبا 23 افغانۍ ګرنسي وي چل، هغه غونډه وروره چې موږ انډواله ماز دی چلو د برابرۍ کو.
نن مې اسمت لا دی یو 2 3 ساعت پیدا کوو، وست ورځې ماښام یې وړو کور ته نه دی، پخوا 4 ساعت 15 ساعت 16 ساعت به پیدا کولې، وست 2 3 ساعت ودر پخوا ډېر کاروبارونه کمزوري سوي دي، رخشې ډېرې سوي دي، هر یو بېکاره دی، راسې رخشه راسې په دغه لینې چلی.
په عیني وخت کې د کندهار د ترانسپورټ ریاست د زرنج رکشاو نماینده ملا محمد صادق اخون هم مني چې د اقتصادي ستونزو له امله د زرنج رکشاو کاروبار کم سوي.
ترنجان ډیر چې خاري نسته ما جوړه دل کاروبار ډیر سره کمزوري دي، نور شکر دی امنیت دی، بس ښه وسایه ده، خو فقط دا دي چې خاري نسته، نو بلا خو چې بلار سره راسه درې پیری وکه چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج ډک کی پرنو نیوی افغانی د دې پیره کیږي نه نه پاره ورخیږي، انو نیوی افغانی چې درې پیری وکه بلا وروره یو پیرایه چیل ځنې خوري تجوی پیری دی تور پچیش نو په جوه پیری اوس یو څلور چا غنی فیصله چا غنی باندې چا کوم خواوس کوم شی به.
د کندهار د ترانسپورت ریاست ته معلومات لمخې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوې فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو له امله د خلکو کاروبار پیکه سوی او بیروزګاری ډیره سوې ده.
تاسو له پیغامونو
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو هغه دوه درې څلور وارې ختمه شي او راځي نه ریجیکټ شي، او زموږ نه پرې پیس اخلي او روپۍ هم پرې نه اخلي، 4000 روپۍ اول اخلي 4000 بیا اخلي. ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه ریجیکټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، او مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نه میاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی، په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی، دا یوه امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته 100% ضرورت لري. که درس مکتب نه وي نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي، بیخي ډاکتران بیخي د افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د ښځو مشکلات د ښځو درملنه نارینه ډاکتران کوي. نو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.